السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د زمری اسد څلورمه او د جولای 15مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې 80% کې ښځې د مهمو موضوعاتو په اړه له سیمه ییزو چارواکو سره له تعامله بې برخې شوې دي. دغه راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یوناما، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې او د مهاجرت نړیوال سازمان لوري چمتو شوی دی چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو. دغو درې ادارو د افغانستان په 33 ولایتونو کې له 880 ښځو او یو شمېر نارینهو سره د مخامخ مرکو په بنسټ دا راپور چمتو کړی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې په اجتماعي، اقتصادي او د ژوند په نورو بېلابېلو برخو کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د تیر یو کال پرتله ناهیلي زیاته شوې ده. پاکستان د څلور کلن ځنډ وروسته افغانستان ته بوره صادره کړې ده. د راپورونو له مخې په تیرو څلورو ورځو کې تر 400 ډېر په بورې بار لارۍ د تورخم له لارې افغانستان ته داخلې شوې دي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړی چې پاکستان به د اګست تر نیمایي پورې 1,50,000 ټنه بوره افغانستان ته صادره کړي. په پاکستان کې دننه بیا د بورې قیمتونه لوړ دي او پاکستاني امنیتي چارواکو د پېښور تورخم په لویه لاره ګزمې پیل کړي چې څوک دا بوره بیرته د پاکستان داخل ته قاچاق نه کړي. خو راپورونه وایي چې د دې ټولو تدابیرو سربیره د دې بورې یو مقدار بیرته د پاکستان دننه په قاچاقي ډول پلورل کیږي. د چین د یونان ولایت په کونمینګ ښار کې د چین او جنوبی آسیا په شپږولسنی نندارتون کې 1,000 غرفې د افغانانو لپاره ځانګړې شوې دي. په دې نندارتون کې 2,000 هیوادونو، سیمه ایزو او نړیوالو سازمانونو او له 2,000 څخه زیاتو شرکتونو ګډون کړی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په وینا په دې نندارتون کې د افغانستان قالینې، لاسي صنایع، ګرانبیه او نیمه ګرانبیه ډبرې، زعفران، وچه میوه او نور بیلابیل تولیدات په 1,000 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. دا نندارتون د جولای په 23مه پرانیستل شو چې تر شنبې به پرانیستی وي. خبرونه له آزادۍ راډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن له کاندیداتورۍ څخه تر تیرېدو وروسته په خپله لومړنۍ وینا کې وویل څراغ یو نوی نسل ته سپاري. هغه د تېرې شپې په دغې وینا کې وویل له ټاکنیزو منډو ترړو وځي، خو په خبره یې له خپل هیواد سره ډېره مینه لري. بایدن راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته له کاندیداتورۍ د تیرېدو لامل د هغه په ټکو د خپل ولس متحد کېدل وبلل. نوموړي په دغې وینا کې د امریکا ډیموکراسي وستایله او ویل نن واک له خلکو سره دی، نه له پاچاهانو او دیکتاتورانو سره. دا له تېرې یکشنبې راهیسې چې هغه پر ایکس شبکې یا پخواني ټویټر له کاندیداتورۍ لاس په سر کېدل اعلان کړي وو، ولس ته د هغه لومړنۍ وینا وه. بایدن نن یو ځل بیا له خپلې لومړۍ مرستیالې کمالا هاریس څخه ټاکنو ته د ځایناستې نوماندې په توګه ملاتړ اعلان کړ او هغه یې تکړه او با استعداده میرمن وبلله. د پاکستان صدر اعظم د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند تورن کړی چې د هیواد او پوځ پر ضد کمپاین کوي او دا په هیڅ ډول د زغملو نه دی. شهباز شریف دا خبره پرون د کابینې په غونډه کې وکړه. تر دې خبرو دوه ورځې مخکې د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف چودری په یو خبری غونډه کې د دوی پر ضد کمپاین ته د ډیجیټل تروریزم نوم ورکړ او ویل چې دا کسان د ترهګرو په څیر پوز په نخښه کوي. او ټاکل شوی ده چې سبا د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک لوبې پرانستل شي. په دې اولمپیک کې به شاوخوا 15,000 لوبغاړي د مډالونو د ترلاسه کولو لپاره سیالي سره وکړي. په دوی کې شپږ لوبغاړي د افغانستان دي چې درې نجونې دي. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د اولمپیک په لوبو کې د افغان نجونو ګډون د دوی د حکومت استازیتوب نه کوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. چینایي انجینرانو له 14 کاله ځنډ وروسته د عینک کان د مسو د پروژې چارې پیل کړې. طالب چارواکي وایي راغلی ځنډ باید جبران شي.
تیاری پروژه فامیلی کولو کې چې څومره وخت ضایع شوی دی اوس یې باید په چټک کار ترسره کولو سره تدارک وشي.
ویل شوي چې تر دو کلونو باید د کان د کیندنې چارې پیل شي، آیا امکان شته؟
پیل امکان لري خو چې منصف کار وشي او په جدي توګه باندې کار وشي.
د افغانستان پاسپورت په یوه نوې درجه بندۍ کې تر ټولو د کم اعتباره پاسپورټونو په ډله کې راغلی، خو بیا یې هم غوښتونکي له ځنډه شکایت لري.
دوه میاشتې مخکې موږ تقریبا شپږ میاشتې انتظار وروسته ما او خواند مې خپل پاسپورت لاسته راوړ، مګم زما لورګانې لا تر اوسه هم هغوی ته پاسپورټونه نه دي ورکړي.
او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا کړې، دا چې څه یې ویلي خبرونه کې تفصیل درکوو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خره غلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. 15 بجې او شپږ دقیقې دي. رازود دغه خبری مجله د سر راپورته چینایي انجینرانو لشپارس کلن زند وروسته د لوګر د عینک د مسو د پروژې چارې رسمن پیل کړې. فرانس پرس آژانس سرګندوي چې دا کان د نړۍ د مسو دوهم ستر کان دی چې 1.5 میلیونه ټنه مس لري. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د کابل د جنوب ختیځ په 40 کیلومتره کې پروت د لوګر د عینک د مسو د کان د استخراج لپاره لومړی کارونه رسمن د چهارشنبه پورس شروع شول او د طالبانو یو شمېر چارواکو له چینایي ډیپلوماتانو او سوداګرو سره د پټۍ له قطع کېدو سره یو ځای دغه سړک د جوړېدو چارې پیل کړې چې د کان په لور غځېدلی دی. د دې کان د استخراج تړون د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت په 2008 میلادي کال کې د چین له یوه دولتي شرکت سره لاسلیک شوی و، خو په دې موده کې کله د جګړو له امله او کله هم په عینک کې د تاریخي آثارو موجودیت ته د اندېښنې له امله د دې پروژې چارې پیل نه شوې. د فرانس پرس اژانس په وینا اټکل کېږي چې د عینک د مسو په کان کې 1.5 میلیونه ټنه مس وي، خو استاد پوهان امیر محمد موسازی وای چې یو وخت روسی انجینرانو په دې کان کې برمه وهله چې تر 1300 مترو پورې لا هم مسو او بیا د برمې پل مات شو او نورې هڅې یې ونه کړې. ښاغلی موسازی ازادي راډیو ته وویل که چېرته په 3 میلیارد ډالرو د دې کان تړون شوی وي دا پیسې لږې دي.
د کان شاوخوا کې نورې منطقې دي، جوهر ده، ټغر ده، تشتګ ده، شاوخوا نورې عادي چې هلته هم د مسو پریمانه ذخایر شته دي. دغه قیمت چې ورته کړی ده دا 3 میلیارده ډالر چې تاسو وایه، زه فکر کوم دا به کم وي، دا به د دې معدن د ټول قیمت په حساب باندې دا ډېر کم ده. زه فکر کوم د دې نه به د دې معدن زیات وي.
په اقتصادي برخه کې د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د عینک د مسو د کان د پروژې د پرانستلو پر مهال د غونډې برخوالو ته وویل
د یادې پروژې په عملي کولو کې چې څومره وخت ضایع شوی دی اوس یې باید په چټک کار ترسره کولو سره تدارک وشي.
ښاغلی برادر چینایانو ته د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړ، اما فرانس پرس آژانس لیکي چې د ناامنیو پیښې په افغانستان کې کمی شوې دي خو امنیتي ګواښونه یو مخ له منځه نه دي تللي. دا آژانس بیا 2 کاله مخکې په کابل کې پر یوه هوټل د داعش برید ته اشاره کوي چې پکې لږ تر لږه 15 چینایان ټپیان شول. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې ښایي لږ تر لږه 2 کاله وخت ونیسي چې د عینک د مسو د استخراج چارې پیل شي. د نړۍ په بازارونو کې سش کال د می په میاشت کې د مسو بیې تر بل هر وخت په بېساري ډول لوړې شوې او کتونکي وایي چې د برېښنایي موټرو له زیاتېدو سره او د مصنوعي ځیرکتیا له لاغوړېدو سره مسو ته په نړۍ کې اړتیا زیاتې شي.
ومو اورېدل چې د عینک د مسو د کان د پروژې چارې عملا د کان په لور دی وغځېدلې سړک له جوړېدو سره پیل شوې. طالبانو خوشبیني ښکاره کړې ده چې تر 2 کلونو پورې به له کانه د مسو د رایستلو چارې پیل شي. په دې اړه احمد شیبر د پوهنتون د استاد امیر محمد موسازی نظر اخیستی دی چې یو وخت یې له یو شمېر بهرنیو انجینرانو سره د دې کان د سروې په چاره کې برخه اخیستې وه. پوهان موسازی وویل
پوری ارتباط لري چې هغه شرکت چې دغه کارونه کوي دا شرکت کولی شي دا کارونه
یو خود شرکت کارونه دی بل لورته که چرته خپل کان تراشو په 2008 کال کې چې کله دغه کان د استخراج تړون لاسلیک شوی په یو وخت کې دغه راپورونه ازادي راډیو خبره کړل چې ابل خالته لرغونی آثار دی البته په یو وخت کې د امنیت ستونزه هم و که چرته دغه آثارو د انتقال په برخه کې مشکل نه وي او بیا یې وویل چې تونلونه بالته ورته وهل کیږي آیا دغه رقم استخراج ممکنه ده چې په دو کلونو کې نتیجه ورکړي؟
من د استخراج خو پروسه خو ډېره اوږده پروسه ده او کان د استخراج پروسه خو اوږده یې اما پیلې د امکان نه لري نه ده که چېرې ټکنالوژي داسې ټکنالوژي د استخراج لپاره دوی دلته راوړی شي او راوارد یې کړي دلته ځکه د کان د استخراج خو دوه مهم او دوه ډېر عمده میتودونه دي چې یو په لوس ډول سره دوکې د سرمې استخراجوي او یو دا ده چې بیا ځمکې لاندې استخراج کوي د تونلونه وهي دا چې دوی په کومو برخو کې عینک کې دا تصمیم لري چې هلته د ځمکې د سرمې استخراج کړي یعنې څه د بیکاره مواد لري کي او کان ته ځان ورسوي او هغه د کاریرونو په شکل استخراج کړي او په کوم ځای کې چې عمیق د کان لاندې په عمق کې ده هلته تونلونه ووهي او مختلف خصوصیاتو کې د ګردنینې او د ریسپان راوباسي پیلې امکان لري خو چې منتب کار وشي او په جدي توګه باندې کار وشي پیل د کان د ایستلو پیل امکان شته اما دا چې بیا دوی ټول استخراج کړي او دا خو هغه ډېر
نه طبیعي خبره ده ټول کان خوب ډېر شیم دی دلته یو بله خبره ده شپاړس کاله مخکې چې د دې کان تړون لاسلیک ده ارزش 3 میلیارد ډالر وو تازه راپورونه وایي چې حتی د می په میاشت کې په نړۍ کې د مسو بای اوج ته رسیدلې دي او له دې نوي اے آی ټیکنالوژي سره او له دغه نوي موټرو سره چې برقی موټر په دنیا کې په زیاتېدو دي د مسو ارزش به نور هم زیات شي فکر کوي چې دغه کان اوس هم دومره ارزش پاید ولري چې په 3 میلیارد ډالر د دې تړون وشي او کنه په دې کې څه تغییر راغلی دی البته معلومات نه لرو چې بل تړون شوی دی او کنه پخوانی دی
د تړون په ارتباط کې زه هم لکه تاسو چې نه یاستې خبر چې بل تړون شوی کنه د شوی خبر نه یم اما داسې یو شی شاید په پخوانی تړون کې هم وي که چېرې دغه ساحت پراخېږي او دلته ذخایر زیاتېږي نو هلته به بیا دوباره د سره خبرې کیږي او بیا به په تړون کې تغییرات راځي دغسې یو شی په پخواني تړون کې شته ده
یو خو دا ده چې په کان کې څه تغییر راځي او تړون کې به تغییر راځي یو دا ده چې فرضاً شپاړس کاله مخکې او اوس د مسو په قیمت کې د دنیا په بازارونو کې تغییر راغلی دی دا هم په تړون تاثیر کوي
زه فکر کوم چې دا د اقتصاد باندې د دوی ترمنځ داسې یو تخنیکي ستونزه ده دې کې زه نظر نه شم ورکولی ځکه زه خو یو فني رایم دا متخصص مو د معدن او دا یو تخنیکي ستونزه ده تړون چې وخت پدې تر شوی او دغه تړون کار یې ځنډولی ده
د پوهنتون استاد امیر محمد موسازای و چې له آزادۍ رادیو سره د عینکو مس د استخراج پر لارو چارو او دا چې تر آیا تر دو کلونو پورې د استخراج امکانات شته او کنه خبرې کول
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادۍ رادیو څخه
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی اوسم راځو یو بل مطلب ته هغه دا چې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د یو کمپاین په پیلولو له بشري حقوقو او د مدني سازمانونو له استازو غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو د سیستماتیک ځپنې په اړه ورته معلومات اسناد او راپورونه وړاندې کړي دا چې هدف یې څه دی تفصیل به له فیروزي عزیزي واورو
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولي د ښځو پر وړاندې د تعبیض د ستونزو د حل په کمیټه کې د افغانستان په اړه د څلورم دورې راپور د برابرولو په هدف او د دې استازولي په ټکو د طالبانو له لوري د ښځو د سیستماتیک ځپنې په اړه د اسنادو د راټولولو کمپاین پیل کړ. د استازولي په خپل اکسپانه دغه کمپاین په خبرېدو له ټولو افغان ښځو د بشري حقوقو مدافعینو او مدني ټولنو او په هیواد دننه او بهر له نړیوالو غیر د دولتي سازمانونو غوښتي چې په دې اړه دې ورسره معلومات، اسناد او شواهد شریک کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د بشري حقونو مشر محب طایب د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د استازولۍ غواړي په دې راپور کې د افغانستان د روان وضعیت او پر ښځو یې د ناوړه اغېزو په اړه یو کره راپور برابر او د وضعیت د ښه والي لپاره یې د یوې مؤثرې کړندلارې په توګه وړاندې کړي.
یک گزارش تهیه بکنیم که این گزارش نه تنها مختص
بکنیم یه دست راپور جو کچنه یوازی در افغانستان دایمی استازوالی تا زنگره بی بلکه ملکتی هغه کسان چې د حقونو درلودون که دی ولری مثلا خزی جونی او د خزو او بشری حقونو فعال بنسطون ملکت ولری هیلمانیم چې د سپتمبر تر لسمه نیتیز مگ حقا هوادوان چې د بشری حقونو پا زنگره توگا در خزو او جونو در وضعیت پر اندیخمن دی دی پروسی سر یوزای شی.
ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د خبري سوي خبرپاڼې لمخي د افغانستان څلورم دوري راپور به د خزو پر وړاندې د تعویز د ستونزو د حل کمیټې په جلسو کې چې د 2015 کال په فبروري میاشت کې ترسره کیږي وڅېړل سي. وړاندې راغلي چې ګډونوال کولای سي د استازولۍ ته د مجازي جلسو له لارې چې د اګست میاشت کې جوړیږي خپلې ستونزې، معلومات او یا هم اسناد ورواستوي او یا هم د دې استازولۍ آدرس ته ایمیل وکړي. د ښځو د حقونو فعال ترنم سعیدي د دې کمپاین نه په هرکلي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو وضعیت ترینګلي کېدو او ورځ بلې ته د بندیزونو زیاتېدو ته په کتو اړتیا ده چې ورته د رسېدنې او مبارزې لپاره زمینه برابره سي. نوموړې ازادي راډیو سره خبرو کې په دې کمپاین که گردون کول در طول و مسئولیت و باله
استقبال میکنیم و قطعا خود را مسئول میدانیم که مونگی هرکلی که و اوقتا زنونه مسئول بولو چه پدی برخه که لکومیته سر لازمه همکاری ولرو او کولی شو چه نظرونه شواهد و مستندونه چه هر اولادی تلازه که ولو دوی سره شریک کرو.
د طالبانو حکومت په نږدې تیرو دریو کلونو کې ښځې او نجونې له خپلو ټولنیزو، کلتوري او سیاسي حقونو لکه له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې تر پوهنتونه له زده کړو په ډېرایو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له دندو راګرځولي دي. همدارنګه پر دوی له محرم پرته د لرې واټن سفر او تفریحي ځایونو، پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو ته یې پر تاک هم بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بن نږدې یوه میاشت وړاندې په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو په اړه په خپل یو راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شپږ 50 ناستې ته وړاندې کړ، په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ټکان ورکوونکی وباله او طالبان یې د ښځو او نجونو د حقونو پر سرغړونو او د دوی انساني کرامت ته په سپکاوي تورن کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسئلو ته لږ وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورزو د سیمې یوې تودې موضوع ته. د اسرائیل صدر اعظم د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړه. بنیامین نتنیاهو په واشنگټن ډی سي کې د چهارشنبې په ماسپښین په داسې حال کې خبرې کولې چې د کانګرس دننه او بهر یو شمېر کسانو په غزه کې د اسرائیل روانې جګړې سره مخالفت څرګند کړ. دا وینا جمهوري غوښتونکو تنظیم کړې وه. تفصیل یې له احمد شیبه راوړو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کانګرس ته په داسې حال کې وینا وکړه چې د کانګرس له ودانۍ بهر په زرګونو کسانو په غزه کې د اسرائیل د عملیاتو پر ضد مظاهره کوله او د کانګرس دننه په لسګونو ډیموکراتانو په غزه کې د ملکیانو د وژنې او بشري وضعیت پر ضد په غونډه کې برخه وانخیسته. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې د کانګرس تر 500 ډیرو ډیموکرات غړیو وار له مخې ویلي وو چې دوی د صدر اعظم نتنیاهو له لورې په غزه کې د جګړې د اداره کولو په اعتراض په دې غونډه کې برخه نه اخلي. نتنیاهو د کانګرس غړیو ته وویل چې په غزه کې د حماس له وسلوالو سره تر جګړې وروسته باید د سیمې مشي فلسطینیانو ته وسپارل شي او غزه خپله واکمني ونه لري. نتنیاهو د کانګرس ګډې غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې د لنډ وخت په مخه اسرائیل د غزې د امنیت کنټرولولو ته اړتیا لري. حماس ډله متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د دې وسلوالې ډلې یوه جګپورې غړي سامی ابو ظاهري رویټرز اژانس ته د نتنیاهو تر وینا وروسته وویل چې له دې ښکاره شوه چې نتنیاهو په غزه کې اوربند نه غواړي. د حماس په مشرۍ وسلوالو پروسږ کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل دننه عملیات وکړل چې د اسرایلی سرچینو له مخې 1200 کسان یې ووژل او 250 نور یې برمته کړل. د رویټرز اژانس په باور له هم شاوخوا 160 تنه برمته دي. تر دې برید وروسته اسرایلي ځواکونو پر غزې حمله وکړه چې لا هم دا جګړه روانه ده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخیستل شوي. دغه راز به واورئ چې په البانیا کې یو شمېر افغان کډوال شکایتونه لري چې کیسونه یا قضیې نه څېړل کېږي، خو اوس ورزو دې ته چې په یوه نوې درجه بندۍ کې د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا د کم اعتبار ترینه یا د تر ټولو کم اعتبار لرونکو پاسپورټونو په ډله کې راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه لا هم د پاسپورټ غوښتن لیکونه ډیر دي او متقاضیان وایي چې د میاشتو میاشتو په انتظار لا هم د پاسپورټ په اخیستو نه بریالي کیږي. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
په داسې حال کې چې ډیری افغانان د پاسپورټ د ترلاسه کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي، د هندي پاسپورټ شخص ښيي چې افغان پاسپورټ په نړۍ کې تر ټولو کم اعتباره پاسپورټ بلل کیږي. په دغه شخص کې چې د هندي په نوم یو بنسټ چمتو او د جولای په 23مه خپور کړی، ویل شوی چې د افغانستان پاسپورټ یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو کمزوری پاسپورټ معرفي شوی او 132 ځای لري. د هندي د درجه بندي پر بنسټ د افغانستان د پاسپورټونو د اعتبار کچه د دې شخص د 13 کلن تاریخ تر ټولو ټیټه کچه ته رسیدلې ده. د غرضونه ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د هغو هیوادونو شمېر چې افغان پاسپورټ لرونکي هلته له ویزې پرته تګ راتګ کولی شي، له 20 هیوادونو څخه 26 هیوادونو ته راټیټ شوی دی. بنګلاديش، رواندا، هایتي، مالدیف، کمبودیا، سریلانکا او یو شمېر نور افریقایي هیوادونه هغه هیوادونه دي چې د افغانستان پاسپورټ لرونکي له ویزې پرته سفر کولای شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان د پاسپورټ د ترلاسه کولو لپاره له یو کال څخه زیات انتظار باسي. د کابل اوسیدونکو مشکان ازادي راډیو ته وویل چې له ډیرو ستونزو وروسته یې پاسپورټونه ترلاسه کړل، خو د ماشومانو د پاسپورټ لپاره لا هم انتظار باسي.
موږ د یو توانېدلې چې خپل ټول کورنۍ خپل پاسپورټونه ترلاسه کړو. دوه میاشتې مخکې موږ تقریبا شپږ میاشتې انتظار وروسته ما خوند مې خپل پاسپورټ ترلاسه کړ، مګر زما لورګانې لا تر اوسه هم هغوی ته پاسپورټونه نه دي ورکړي. زندګي سم وخت باندې معینه وخت باندې موږ پاسپورټونه پلاس کې نه راکوي، ځکه موږ غواړو چې خپل پاسپورټونه له سره ورو او افغانستان کې شرایط خراب دي او یعنی لدې څخه موږ یو بل چیرې ولاړ شو.
د پاسپورټ یو بل غوښتونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. هم ازادي راډیو ته وویل چې د پاسپورټ د ترلاسه کولو شرایط خورا ستونزمن شوي او دا کوي چې یو شمېر خلک د پاسپورټ د ترلاسه کولو لپاره اړ دي کمیشن کارانو ته ډېرې پیسې ورکړي.
نفرای پیدا شوه چې اینجا پاسپورټ جوړ میکنن، مثلا نفر 500
داسې کسان شته چې پاسپورټ جوړوي او د یو کس لپاره یې لګښت له 1500 تر 1000 ډالر پورې دی. هغه کسان چې کیس لري یا ناروغ لري یا باید جل بل هواد ته ولاړ شي، دوی دا پیسې ورکولای شي. افغانستان کې د پاسپورټ اخیستل ډېر ستونزمن دي.
حالو فعلا دغه بیخیګي د افغانستان پاسپورټ گرفتن یک موتم شوه.
دا په داسې حال کې ده چې د ازادي راډیو د راپورونو له مخې یو شمېر افغانانو کمیشن کارانو ته د زیاتو پیسو په ورکولو پاسپورټونه ترلاسه کړي دي. د هلي پاسپورټ شاخص له مخې سنگاپور 195 هیوادونو ته د ویزې پرته لاسرسي سره له هم په نړۍ کې تر ټولو قوي او خورا معتبر پاسپورټ لري. فرانسه، جرمني، ایتالیا، جاپان او اسپانیا په دوهمه درجه کې راځي چې هر یو یې 192 هیوادونو ته لاسرسي لري. په داسې حال کې چې اتریش، فنلند، ایرلند، لوکزامبورګ، هالند، سویلي کوریا او سویډن دریم ځای لري. د سوریه، یمن، بنگلاديش او نایجیریا هیوادونه هم د خپل پاسپورټونو په اعتبار کې د پام وړ کمښت سره مخ شوي دي. د هندي پاسپورټ شاخص یو نړیواله درجه بندي ده چې د پاسپورټونو ځواک د هغو هیوادونو د شمیر پر اساس ارزوي چې لرونکي پرته له ویزې هلته سفر کولای شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو، دغه خبری مجله هم ورو ورو د پای شیبو ته نږدې شوي. د پای په شیبو کې ستاسو پیغامونه خپرېدو ته چمتو دي، خو وروستی راپور راخلو. هغه دا چې یو شمیر افغان کډوال چې د پخوانی جمهوریت نظام له نسکورېدو وروسته د کډوالۍ د کیسونو د څېړل کېدو لپاره البانیا ته لیږدول شوي د خپلو کیسونو د نه څېړل کېدو په اړه اندېښنه لري. دغه کډوال چې ځینې کورنۍ هم پکې شامل دي وایي چې د البانیا حکومت ورسره مرستې کمې کړي، دوی کاري فرصتونه او ته لاسرسی نه لري او ماشومان یې زده کړې نشي کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د پخوانی جمهوریت له نسکورېدو وروسته یو شمېر افغان کډوال او کورنۍ یې چې البانیا ته لېږدول شوي وایي لا هم یې د پناه غوښتنې کیسونه نه دي څېړل شوي. دغه کورنۍ ادعا کوي چې د البانیا حکومت له دوی سره مرستې کموي او غوښتنه کوي چې د دوی د پناه غوښتنې کیسونه دې ژر تر ژره وڅېړل شي. په افغانستان کې یو خبریال او د مدني ټولنې یو فعال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له شاوخوا دریو کلونو راهیسې په البانیا کې اوسیږي.
مشکلات بسیار
ډېرې ستونزې لرو. ډېرو ادارو دلته له کډوالو سره خپلې مرستې ډېرې زیاتې کمې کړي. په ځانګړې توګه د استوګنې او د ژبې د نه پوهېدو ستونزې لرو. ډېری کډوال له ځایي ژبې سره نه دي بلد. د دندې موندل هم ډېر ستونزمن دي او که چیرې دنده پیدا هم شي ډېری یې په رستورانتونو، پخلنځي کې یا فزیکي کارونه کې.
دی وایي چې د یوولس کورنیو او یو شمېر مجردانو په ګډون 34 کسان دا مهال بې برخلیک البانیا کې ژوند کوي. یو بل افغان کډوال چې د یو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې هغه په 2021 کال کې له کابل څخه د لیږ د بهیر پر مهال البانیا ته لیږدول شوی دی. دی وایي چې له شاوخوا دریو کلونو راهیسې د امریکا حکومت له لوري د خپلې کډوالۍ دوسیې د څېړلو په تمه دی.
حمایت هایی که در گذشته ها صورت می گرفت حمایت
هغه مرستی چې تیر کال راکتل شوی وی خیم رسته وی وست کمی شوی او در زینو لپاره پا بشپره توگه در اول شوی دی. دل تخزی و ماشومان خروانی حالت نلری، ماشومان خونزه و تنزی لوگده مدی راهیسی زوریگی او پته مدی
رنگ می برند.
ځینې کورنۍ وایي چې د دوی ماشومان د ژبې د ستونزو او د پناه غوښتنې د قوانینو له امله له دریو کلونو راهیسې په البانیا کې ښوونځیو او پوهنتونونو ته نشي تللی. د شته معلوماتو له مخې البانیا د دغو کډوالو د ملاتړ لپاره یوازې 3 کلن تړون درلود چې د ځینو لپاره دغه موده ختمه شوې او ورسره اوس په دې هېواد کې دوی سره بشري مرستې هم کمیږي. وروسته له هغې چې طالبانو بیا ځلې د افغانستان واک ترلاسه کړ، د امنیتي ګواښونو له امله د لوړ پوړو دولتي چارواکو، خبریالانو، د ښځو د حقونو فعالانو او د مدني ټولنې د فعالانو په ګډون لسګونه زره افغانان له هېواده وتښتېدل. ډېری دغه کډوال اوس د پاکستان او البانیا په ګډون خپلو مقصد هېوادونو ته د لېږد په تمه دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. عبدالاکبر سادات یم د کونړ ولایت څخه. د افغانستان په حکومت اسلامي امارت باندې غږ کوم چې په نورو سوداګریزو لارو باندې غور وکړي، ځکه پاکستان هیواد همیشه کله چې زمونږ میوجات او سبزیجات ورسیږي نو دوی زمونږ پر مخ باندې لارې بندوي. نو اسلامي امارت باید په نورو لارو باندې، په بدیلو لارو باندې باید کار وکړي او نورو هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې پراخه کړي. نو دا به دوه ګټې ولري. یوه ګټه به دا وي چې زمونږ اقتصاد به پیاوړی شي، زمونږ د صادراتو کچه به لوړه شي، او د بل طرفه به د اسلامي امارت بودیجه هم یو څه زیاته شي او د دې لارې څخه به ملي عواید زمونږ اضافه شي.
سلامونه علیکم. هله عبدالباقی افغان ملیمه د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. بالکل لکه څنګه چې ګاونډیو هیوادونو د خپلو مالونو په تعرفې لوړې کړې دي، نو دا د افغانستان اقتصادي وضعیت په کتو سره خلک ډېر لوېدلي دي، خلک ډېر بې وزله دي. نو د دوی دغه نرخونه څومره جګېږي، د عمرو دلته خلک له ډېرو بد وضعیت سره مخ دي او دوی د نرخونو څخه کړېږي. نو غوښتنه همدا ده چې حکومت باید په داسې شیانو سره تعامل کوسی تر څو هیوادوال فارم او څه نرخونه سره گزاره وکي او شی واخلي یا خرڅ کړي.
السلام علیکم. تاسو او د وطن ټولو دوستانو، قربانو ته، وطنوالو ته سلامونه وړاندې کوم. او زملا جنمات پیروز د قشرو دسه خبر کوم زموږ وطنوال ډیر ستړي دي او داسې ستړي دي زموږ کښتونه یې بند کړه او دا نور کښتونه کفایت نه کوي زموږ سره ګرسره مرسته نه کیږي او زموږ هیوادوال ټوله پیرار سوله هر روزه ایران ته اوړي او کورونه دغسې پرېږدي اولادونه یې در لاس نیولي که زموږ سره مرسته وسي ډېر به ښه وي او موږ په ډېر سره ستړي وي بیا زموږ د مظلوم خاشرود خلک بیخي ستړي دي او زموږ سره داسې مرسته هم نه ده سوې زموږ کښتونه یې راباندې بند کړله موږ په ډېر ستړي یو او بیخي زموږ د خاشرود خلک بیخي ستړي دي
ستاسې پیغام